په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړ. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی اجمل آن ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو ولس وسلوال وشل شوی دی او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا سهار وختي پاریس ته ورسیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت معززه
خغل رسولی وایي دغه قضیه د ټاکل شوی هیئت له لازمو څېړنو وروسته اړوندې محکمې ته سپارل شوې. د لوی څارنوالي اداره له سیاسي، حزبي او قومي لیوالتیا پرته قضیو ته د رسیدګۍ په برخه کې قانوني اقدامات کوي څو عدالت تامین شي. دا جوزجان پوخانی ولی احمد شینګری اته میاشتې مخکې دا وکړه چې خغلی دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتو او ناوړه چلند ورسره کړی. همدارنګه تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شرزافیر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. چارواکي وایي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو لس داعش وسلوال وژل شوی. د دې ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید تیر شپه د داعش په مرکز شبه. نوموړي وویل چې په وژل شو کې یو عرب او دوه پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې وسلوالو په دې اړه حکومت تکرار نه ده کړی. د تقاعد خزانه رئیس وایي د دوی هڅې روانې دي څو د تقاعد په پروسه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. ګل محمد منتظر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاعد ریاست روانه پروسه زورونکې ده او د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
موږ دا پروسه ډېر سخت زورون کې ده او مثلا مانع د کارت موږ سره پروسه د بایومتریک چې دغه د ولکل زر نفر مجموع کې موږ د ټول بایومتریک وو ګڼه ګونه خامخا زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې انشاءالله دغه رفع کیږي.
دا خبری ورسته له هغه کې چې یو شمېر متقاعدین شکایت وکړ چې د تقاعد خزانه ریاست د دې کارونو په وخت نه خلاصوي چې لامل یې ډیر متقاعدین لستون سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د متقاعدینو د ستونزو د هواري ژمنه کړې و. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې یو روسی پوځي سلاکار وشل شوی. پرون د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل نیکولای افاناسوف د هما په ولایت کې د هوان په یو برید کې وشل شو. د روسیې د دفاع د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افاناسوف په سوریه کې د روسیې له یو شمېر نورو پوځي روزونکو سره یو ځای د سوریې مځکني ځواکونه روزل. د دې روسي پوځي سلاکار په وژل کېدو په سوریه کې د وژل شوو روسي پوځیانو شمېر 23 تنو ته ورسید. روسیا په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران لري. په دې هیواد کې له 2010 کال راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ نن له واشنگټن څخه د فرانسې په دوه ورځني سفر پاریس ته روان شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ به د پنجشنبه پر ورځ سهار وختي فرانسې ته ورسیږي او په ورپسې ورځ به دغلته د باستیل د ورځې په لمانځلو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم ګوري او تمه کیږي چې د دواړو خبرې اترې به د سوریې پر کړکېچ او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو متمرکز وي. ماکرون تیره میاشت ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د باستیل د ورځې په لمانځلو کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره چې دا د فرانسې ملي رخصتي د سکال د دې ورځ یاد لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي دوه سلمي کلی سره برابر دی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر وایي یو کال مخکې له یو روسي حقوق دانې سره لیدنه د د پلار د انتخاباتي کمپاین په ګټه نه و، بلکې هیڅکله یې پلار له دې لیدنې خبر هم نه و. د ولسمشر ترامپ مشر زوی پرون د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل نوموړی احتمالا پر ناتالي سربیره د روسیې له ځینو نورو کسانو سره هم لیدلی. د ترامپ زوی ویلي وروسته له هغه وبخې دا ترامپ زوی وایي وروسته له هغې له ناتالي په نوم له روسي حقوق پوه ښې سره ولیدل چې ورته وویل شول دا لیدنه د روسیې د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې غواړي د له پلار سره د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په کاندیدۍ کې مرسته وکړي. خو د ترامپ زوی ټینګار کوي چې پر انتخاباتو د اغېز د همغږه کولو او یا د ده د پلار د انتخاباتي رقیبې هیلري کلینټن د تخریب هڅه یې نه ده کړې. او په اوکران کې وی محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر یاناکویچ محاکمه چې په ملي خیانت تورن دی د اګست درېیمې نیټې ته ځنډولې. دا محاکمه د یاناکویچ په غیاب کې کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د یاناکویچ نوی وکیل د زیات وخت غوښتنه وکړه. د کیپ د محکمې یو قاضي د یاناکویچ د مدافع وکیل دا غوښتنه منلې.
له اجمل آن نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل محول محکمه زیستلای شدن.
نړیوال بانک افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن مالیه له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالر یو تړون لاسلیک کړل. د مالیه وزارت ویان
اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب سره په افغانستان کې سوداګرۍ وده کړې ده. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د یوې روسي وکیلې خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړي. ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي رادیو ته وویل چې په عبدالرشید دوستم باندې د احمد ایشچی له لوري د جوزجان د پخواني والي له لوري د لګول شوو ادعاو په اړه لوی څارنوالۍ په بشپړې بې طرفۍ اسناد او مدارک راټول کړي او دوسیه محکمې ته سپارلې ده. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبریال الله افغان پر رپورٹ کې اوري.
بلاخره د ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه لمیاشتو وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوسیه په بشپړه بې فری ډول څېړل شوې او یو میاشت وړاندې سترې محکمې ته لیږل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت
د ټاکل شوی پلاوی له لوري د قضیې په اړه لازمي څېړنې وشوي او یو میاشت وړاندې یعنې د روان کال د جوزجان میاشتې په 22مه نیټه اړوندې محکمې ته محول شوې ده. څه ډول چې تیره ورځ هم ولسمشر د لوی څارنوالۍ په بې طرفۍ ټینګار وکړ، د لوی څارنوالۍ اداره به له هر ډول سیاسي، حزبي، قومي تمایلاتو پرته قضایاو ته رسیدنه او قانوني اقدامات وکړي څو عدالت او انصاف رعایت شي. ښاغلي رسولي دا ونویل چې په جنرال دوستم د احمد شي د ادعاو په اړه د دوی موندنې اقتصادي نوموړي په دې اړه هم له خبرو کولو څخه ډډه وکړه چې ولې یوه میاشت وړاندې محکمې ته د دوسیې د سپارلو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک نسول. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر له رئیس عنایت الله بابر فرهمن د جنبش ګوند له ویان بشیر احمد تینج څخه په دې اړه نظر واخلو، خو دواړه په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. ښاغلي تینج ازادي راډیو ته هم دومره وویل چې ډېر ژر به په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. احمد اشچی نږدې اتمې میاشتې مخکې ادعا کړې وه چې ښاغلي دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتاو او بد جنسي چلن یې ورسره وکړ. که څه هم د عبدالرشید دوستم دفتر دغه ادعا رد کړې، خو هغه له دې پیښې وروسته ډېر کم په دفتر کې لیدل کیږي. جنرال عبدالرشید دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره دا مهال په ترکیه کې ده. نوموړي په ترکیه کې په خپل استوګنځای کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د بهرنیو چارو له وزیر او د برخ له والي سره یو نوی ائتلاف جوړ کړ. خو د افغانستان لوی سرانوالی وایي د جنرال دوستم دوسیه له وروستیو سیاسي جریاناتو سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د هغه په وینا دوسیه یوه میاشت وړاندې محکمې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د جوجان پخوانی والي احمد اشي وایي محکمې به اونۍ وړاندې د دوسیې په اړه غونډه درلوده. هغه وایي د دې لپاره چې په محکمه کې د جانب مقابل له لوري هیڅوک هم نه و حاضر، محکمې دوسیه بلې غونډې ته وسپارله، څو امنیتي بنسټونه تورن کسان غونډې ته حاضر کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. همدارنګه تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شزدافر هوګو لارنس هم ویلي و چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
و مردل چې د افغانستان لوی ترنولای وای دی افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. پر هغه د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی له لوري تور پورې شوې چې له د سره ناوړه د جنسي تیری په شمول ناوړه انچلن کړی دی. لکه څنګه چې مو واوریدل په کابل کې د امریکا شارل زافیر هوګو لارنس هم پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو په اړه قضیه جدي وڅېړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې د حکومت ناراضي او په دې برخه کې د عدالت په بشپړ توګه امپلی شي. تیره ورځ افغان ولسمشر هم په کابل کې په یوې خبري غونډې کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د لومړي مرستیال دوسیه یې چیرې ده وویل چې هغه د لوی څرنولۍ لخوا حقوقي موضوع ده او د لوی څرنولۍ لخوا څېړل کیږي، او جنرال عبدالرشید دوستم هم د لوی څرنولۍ په اجازه د خپلې درملنې لپاره ترکیه ته تللی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالر یو تړون لاسلیک کړ. د دې مرستو هدف په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې کمول او په دې برخه کې د افغان دولت د هڅو ملاتړ دی. دا خبره د افغانستان د مالیې وزارت په یو خبر کړي بیان کې انکړې ده. نور جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک په افغانستان ته د بیوزلۍ د کچې کمولو لپاره تر 4.5 میلیون امریکایي ډالرو زیاته مرسته وکړي. په دې هدف د مالیه وزارت له نړیوال بانک سره د چهارشنبه په ورځ یو تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه اقتصادی اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس او د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس کارول کیږي.
همداراز په دې اړه د مالیه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا مرستې له افغان دولت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لکه د کډوالو د بیرته راستنېدو ستونزې، د خصوصي سکتور پراختیا، په 50 ښارونو کې د پرمختیايي پروګرامونو ملاتړ، د برېښنایي شبکو پراختیا، د خوراکي مسؤلیت او په کلیو کې د سرکونو جوړولو پلانونه تر پوښښ لاندې راولي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استاذ شوبهم چودري وویل د نړیوال بانک لخوا د نننۍ مالی مرستې منظوري د څرګندوي چې دغه بانک په افغانستان کې د امنیتي ناخوالو او ګواښونو سره سره د پرمختیايي ستونزو او خندونو په وړاندې د افغانانو له هلو ځلو او هڅو څخه په هر اړخیزه توګه ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. دا مالی مرسته د نړیوال بانک د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا چې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ځانګړې شوې او همداراز د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د بیا رغونې د وجهي صندوق لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې نړیوالو مرستندویانو د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام په شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه جوړه کړه. په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه.
له افغانستان سره د 500 میلیون ډالر د نړیوال بانک د وړیا مرستو په باب مو واوریدل. د سوداګری نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د سوداګری وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. خو د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره په دې هیواد کې سوداګری وده او پراختیا موندلې ده. د دې وزارت ویاند وایي په د سوداګری په نړیوال سازمان ته د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ پلانونه او ستراتیژۍ چمتو کړي دي. نور حال دې واصل وسال پر پورت کې اوري.
سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان وروستۍ اندېښنه ردوي هم نه تاییدوي، خو وایي چې د یاد سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې پانګونه ډېره شوې او سوداګرۍ پراختیا موندلې. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د شویو ژمنو عملي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
خوشبختانه پس از زیات
در سازمان تجارت جهانی را لانیکه مرغه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب لاسکلو روستا په افغانستان کې سوداګری پراخه شوه. کشمیر ته وګورو، په 2015 میلادي کال کې موږ نږدې 200 میلیون ډالر پانګونه په افغانستان کې لرله، خو د کشمیر په 2018 میلادي کال کې 1.2 میلیون ډالر ته ورسیده. بل مهمه خبره ده چې موږ د دغه سازمان لغړیتو بروستا 15 کلنه ستراتیژي تر 2013 کال پورې جوړه کړې. خغلی قوقندی دا شنوویل کومه ستراتیژي چې دغه وزارت جوړه کړي گزارش په کابینه کې ولسمشر ته وړاندې شوی چې ولسمشر اړوندو وزارتونو او ادارو ته د یادې ستراتیژي د پلي کولو هدایت ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د پانګونې لپاره د یو مناسب چاپیریال په برابرولو کې پاتې راغلی. په راپور کې ویل شوي چې اداري فساد او امنیتي ننګونو په افغانستان کې تجارت او پانګونه له ستونزو سره مخ کړې ده. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په باور یو لړ بنسټیزو ستونزو په ځانګړې توګه د حملو نقل او برېښنا په برخه کې شته ستونزو سوداګر له پانګونې زړه تورې کړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان مرکز په سویس کې دی او افغانستان تیر کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. محمد قربان حقجو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه په کار پیل کړی دی. سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان یاد اندېښنه په ښکاره توګه ردوي هم نه تاییدوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې سازمان اندېښنه پر ځای بولي. د دې خونو د نړیوال اړیکو رئیس ازرق شافیزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال تجارت سازمان نظر متاسفانه سم دی. د افغانستان پاکله دلته فساد شتون لري، دلته ناامني شتون لري او د پانګونې لپاره مساعد زمينه نشته دي. او د افغانستان چارواکي نور پولي چارواکي د قدرت د ویش په اساس رجنجال لري. ملي وخت د دې لپاره چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره او د خلکو د هوساینې لپاره یو ولګي، دوی خپل د اختلافاتو په عقل لګي او قرباني کوي.
خغلی افیزی وایي وروستیو نامنه او د روژې په میاشت کې خونړیو بریدونو سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول. نوموړی وایي حکومت ته پکار ده چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د فساد د مخنیوي لپاره هم جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو پرون وویل چې د روان کال راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا هغه موضوع چې نن ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړله. په عمومي غونډه کې په دې خبرې وشو چې بې ځایه شوي کورنۍ ځینې لویو ښارونو ته څیرمه، ځینې په خیمو او ځینو پرته له خیمو په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو دغه راز ازادي راډیو سره هم په خبرو کې ویلي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د جرګې په غونډه کې نن پرېکړه وشوه چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرګې ته وروغوښتل شي او د دغو بې ځایه شوو پر ستونزو ورسره خبرې وشي چې د وزارت څه اقدامات کړي. تفصیل خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په هوارولو کې د کډوالو چارو د وزارت هڅې کمزوري ګڼي او وایي چې په روان کال کې د نامنیو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو د کډوالو چارو وزارت ورته هیڅ ډول تدابیر نه لري. دوی وویل همدا اوس ځینو لویو ښارونو ته څیرمه په زرګونو کورنۍ، ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته، د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو سرپناه او داسې نورو ضروري وسایلو د نشتوالي له امله په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. دوی دا هم وویل په دې برخه کې کندوز او د هلمند اوسیدونکي تر نورو زیات زیانمن شوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه د جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته وویل:
ظرف کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې دغه موضوع یوازې کندوز نه، د افغانستان په ټولو ولایتو د بې ځایه شوي د مشکلاتو په هکله د مهاجرینو وزیر صاحب خپل کمیسیون ته راوغواړي او دغه موضوع سره شریکه کړي او رایه حال یې بېرته تالار کې له دوستانو سره شریکي.
یوازې د کندوز ولایت نه دی چې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي، بلکې د ننګرهار ولایت د شینوارو د اکثر ولسوالیو، د کندهار، فراه، هلمند او ځینو شمالي ولایتونو په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي چې اوسمهال له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بې ځایه شوو کورنیو د شمېر زیاتوالی له امنیتي وضعیت سره تړلی دی، په دې معنا چې په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده بې ځایه شوي پکې هم زیات دي. دوی وایي په ځینو سیمو کې چې امنیتي مخ په ښه کېدو دی ډېری کورنۍ بېرته ورګرځېدلې دي. د دغه وزارت ویان حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته وویل: د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,04,496 کورنۍ چې د غړو شمېر 2,04,906 کېږي له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې په نوبت سره مرستې ورسېږي. ښاغلي میاخیل وویل: بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ اوس هم روانه ده.
کمیته جوړه شوې، کومې کورنۍ چې مستحق وي هغه پېژندل کېږي، له هغه وروسته دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کېږي. نو په مجموع کې په ټول افغانستان کې 9,500 کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا له 2,500,000 څخه ډېر کسان کېږي.
د چارو پوه میر سردار زدران په دې نظر دی چې امنیتي ځواکونه باید د امنیت راوستلو ته تدابیر پراخ او جدي کړي، او سربیره پر دې دولت ته پکار ده چې د بې ځایه شوو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستندویو ټولنو او موسسو ډېرې مرستې جلب کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مهتلم بابا کېب نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوي ماجر راغلي او زموږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده. لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله، وی کتل خو هغې په سپینګیري راغونډ کړه، سپینګیرو سره خپله خبرې وکړلې، نور هېڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادی راتو ازد افسن تخنی کجی دار باس کس پاس کجی بارا برو آدم پا دروازه پر گلدک پانی مست دا چکیم نکلو و لیولاس کوری که چنزه کوری سا چنزه ازمان و برای تل چکنان دا و تنگ لارده مجرد بارا.
الو سلام علیکم، زه اسمت الله پریدی دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا میری دی در فندریال احمدی اوسیدل کن. منگا پا پاکستان چی دی مهاجرت زن کرو، مهاجرینو مخکې $1,200 وو، اوس یې هر ماجد $200 شوي. اشرفغني احمدزینه په درنده هیله کېږي چې څلور سوه بېرته ورته وټکول شي، د هغې د 2 نفر سر او یو ګاډي کرایه 1,500,000 ده. د سرپناه جان خلک نه لري.
السلام علیکم. مسلمانان په داد ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري، آیا د دغو ګناه د چا په غاړه دی؟ الله، آیا د دغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوسخه نه کېږي؟
دا ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ د غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه هرومرو درته خپرو. د افغان بیسمت سوا اتل شمېرې له لارې مو هم موږ ته لیکلي پیغامونه راستول، خو په دې وروستیو کې دغه سیستم خراب دی او کله چې د سیستم جوړېږي تاسو کولی شئ چې بیا هم د ازادي راډیو داخلي شمېرې ته ټلیفون وکړئ: 0000 2 3 4 3 6 1، او خپل غږ پیغام پریږدئ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د او یوې روسي وکیلې خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړي. ډونالد ترامپ جونیر د سیشن بی په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې هیڅکله خپل پلار ته له روسي وکیل سره د خپل لیدنې په اړه څه نه ویلي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړو د ترامپ د زوی او روسي وکیل د خبرو په اړه تند غبرګون ښودلی دی. تفصیل د سفی ولستان زی پر راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مشر زوی ډونالد ترامپ جونیر ویلی له روسي وکیل او یا نور روسانو سره خبري د خپل پلار د سیالي هیلری کلینټن ته د ضربې رسولو او یا په انتخاباتو د هغوی د تاثیر په پار نه دی کړی. هغه له فاکس نیوز سره د سشمې پورز مرکه وکړه او ویل چې د تیر کال په جون میاشت کې د ده او روسي وکیل ناتالیا وسلینسکایا خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه ده کړې. هغه ویل خپل پلار ته هم د دې خبرو په اړه څه نه ویلي.
There was nothing to tell.
دا هیڅ مسله هم نه و چې زه پلار ته وایم. زما مطلب دا دی چې زما په یاد هم نه و تر هغه چې تاسو دا مسله یاد کړه. دا په اصل کې کومه غټه خبره نه و. د شلو دقیقو لپاره د وخت ځای کولو د شرم وړ ده. خو د کانګرس ځینی غړي د ترامپ د زوی او د روسي وکیل خبرې په هغه ایمیلونو پورې تړلې بولی چې د ولسمشر ترامپ لخوا د جولای په 11 خبره شول. د اوراګان ایالت سناتور ران وایډن ویلی دا ایمیلونه ښکارا کوي چې د ډونالد ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیر د امریکا د دیموکراسۍ د خرابولو په خاطر له یو بهرني دښمن قدرت سره خبرې کړې دي. ترامپ جونیر بیا دا تورونه بې ځایه او خندونکي بللې دي. د امریکا په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکي سناتور او د اکثریت رئیس میچ مکنل ویلي د سنا جرګې د څېړونکو ډلې د څېړنو پایلو ته به په تمه وي څو د دې قضیې په اصل وپوهیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې د خپل زوی ننګه کړې او هغه یې په وطن مین شخص بللی دی. د ولسمشر ترامپ د زوی مدافع وکیل آلن فوترفاس د جولای په 10 په یو بیان کې ویلي موکیل یې هیڅ ناسم کار نه دی کړی او په دې اړه هر ډول سپیناوي ته حاضر دی. اخوا روسي میرمنې ناتالیا وسلینسکایا ویلي له سیاست سره هیڅ لیوالتیا نه لري او له ترامپ جونیر سره په لیدنه کې په دې نه پوهیده چې ترامپ به راتلونکی ولسمشر وي او یا دا د کوم کاندید له زوی سره خبرې کوي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو اداره اف بی آی د 2014 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې آیا د ولسمشر ډونالد ترامپ همکارانو له روسیې سره نه قانونه اړیکې درلودې که څنګه خپل تحقیقات پیل کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې د هغه کمپاین په اړه واوریدل چې د زمانوم چیرې دی په نوم پیل شوی. دا کمپاین پر دې سرخه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو نومونه ډیر نه اخیستل کیږي. خو اوس به دا واوري چې په جاپان کې یو داسې ټاپو شته چې ښځې نشي ورتلی.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 12 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکی اوسي خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړه شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کېږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړېدونکي دي. دا آثار د 3 او 14 پیړۍ ترمنځ جوړ شوي دي. جاپان په 1920 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد 40 ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شوي دي. په دغو ساحو کې 14 کلتوري او 4 طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منه دی.
له اسمه څروانه مو اوریدل چې د هغه د جاپان د هغه ټاپو په اړه معلومات راکول چې خزل ورتک څخه محرومې دي، په دې معنی چې خزینه پریښودل کیږي چې د ټاپو ته ورشي. په همدې سره د خبري مجله پای ته ورسیده. زما همکاران سټډیو ته راغلي سید سمی عباس ته